د میوه پوست کړي او خوري انرژي درکوي، او کچیر غوته ور باندې غوڅ کړي نو درد لري. همداسې کچیر په ټولنیزو رسنیو کې مثبت لیکنې وشي، لوستونکي هم مثبت کمنټونه ولیکي، مثبت انرژي خوروي، او لیکوال د ګټور لیکلو لپاره خپل هڅې نور هم ګړندې کوي. خو کچیر داسې څه ورته لیکل کیږي چې شخصیت ته په خبره توهین وي، نو بیا اړین مطلب هم له نور خلکو سره نشریکوي. افغان ځوان عاشق الله وایي چې داسې هم کیږي چې کله په پیل کې یو منفي کومنت ولیکل شي، بیا ځینې نور کسان سره لیدې چې په موضوع خبر هم نه وي، بدې خبرې ورته لیکي.
ډیری خلک د یو بل نه لکه د شاعرۍ خبره الهام اخلي. که تاسو فکر وکړئ یو څوک خپل فیسبوک کې یو عکس خپروي یا یو موضوع ټاکي، یو موضوع باندې غږیږي، که هغه موضوع په یو شخص مخه ونه لګي، دا هغه بدې ردې ښکنځلې وکړي، نو دا بل راځي د مخ کومنټ چې ولوست دا هم هغه شی ورته لیکي. یعنی هیڅوک یو څوک نه پیژني چې یو ښه مثال په دروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې یو تصویر بولو چې هلته مثلا هغه تصویر خپور شوی او دوی بدره دي ورته لیکلي. دا په ټوله کې د اکثریت ځوانانو کې دا کیسه روانه ده. اکثریت هغه قشرونه دي چې ته باور وکړي تعلیم هم کړی دی، خو دوی د ټولنیزو رسنیو نه ګټه نه ده پورته کړې، او یوازې همدغه کنځلې او ځینې بدره دي دای په کې زده کړې دي. له بده مرغه چې هغه کس پیژني هم ناسم قضاوت کوي. د افغانانو داسې ډېر لنډ فکر دی، دا باید ومنو. که وګوري د کرکټ لوبه چې وګټي، دوی هغه خپل لوبغاړي ستایي، هغوی تا تلان وایي. کله چې یوه لوبه وبایلله نو هغو ته بدره دي وایي، کنځلې کوي. زه خپل هم ټولنیزې رسنۍ کاروم، که هغه انسټاګرام ده، که فیسبوک ده، که ټویټر دی، او همداسې نورې خواله رسنۍ دي چې دا کاروم. ما ورنه سمه ګټه نه ده پورته کړې، او ژر قضاوت ځکه نه کوم چې زه یو څوک نه پېژنم ولې په اړه قضاوت وکړم. او که قضاوت وکړم هم باید سالم نظر وي، نه ردې بدې، نه کنځلې، ځکه دا د یو ځوان د یو انسان سره نه ښایي او دا انسانیت نه دی.
کله په ټولنیزو رسنیو کې یو موضوع خپرېږي، هغه ته چې کومنت ورکول کیږي، هغه داسې نامناسبې خبرې وي، بل یو څه ته که تاسو متوجه سوي دغه املا، انشا، طرز د لیکلو په دې باندې خبرې راته وکړي، دا مو څه رقم پیدا کړي په دا ټولنیزو رسنیو کې، په تیره د فیسبوک په کومنټونو کې؟
په ټولنیزو رسنیو کې هغه فیسبوک دی، که ټویټر دی، که انسټاګرام دی، او که نورې رسنۍ دي، کنه هلته چې کله کومنټونه کیږي اکثریت املایی مشکل لري. که مثلا ناصر دی، هغه په سواد لیکل کیږي، دوی په سین لیکي، او مثلا همداسې که سعدات دی، دوی سعدات لیکي. دغسې ځینې مسایل شته، ستونزې شته چې املایي مشکلات شته. خو زما په که دوی ډیره مطالعه ولري، مطالعه وکړي، خپل لیکلوست باندې، املا باندې، انشا باندې کار وکړي، دا به سم شي.
کله چې یو څوک ټولنیزې رسنۍ کاروي، څه کول پکار دي؟ کومې خبرې په نظر کې ونیسي؟ د سواد له اړخه، د ادب له اړخه، کوم څه ډیر مهم دي په پام کې ونیول شي؟
کله چې ټولنیزې رسنۍ څوک کاروي، د سواد نه هم سیوا چې دا ادب دی، چې باید ادب ولري، ادب وپیژني، انسانیت وپیژني، مثبت پورته کې خی دا ډیره مؤثره تمام شي. مونږ اکثریت ښه ملګري د ټولنیزو رسنیو نه موندلې دي، دا سره ومني. اکثریت ښه دوستان مو چې دی د ټولنیزو رسنیو نه موندلې دي، ښې لیکنې کوي، دوی کولی شي چې هغه لیکنې ولولي. زه فکر نه کوم چې دوی بیا داسې بدې ردې وایي، ښایي یو څه زده کړي، ځکه دلته په دې دا ټولنیزه رسنۍ دي، او په دې کې ښه ښه مطالب هم خپرېږي.
داسې څه ستاسو ته مخته راځي په کومنټ کې چې ولولي، هغه اخلاقي نگان هم ښه نه وي، هغه لیکل هم سم نه وي، املایم ښه نه وي. خپله د یو ځوان په صفت څومره خوابدی کېږي خپلو نورو امزولو ته چې داسې یو څه دوی لیکي؟
زه څه ووایم، کله دا اوس یو معمول ګرځېدلی دی په د افغانانو کې. زه خو شخصا ډېر خوابدی کېږم، ډېر ځورېږم په دې چې نور نړۍ کوم ځای ته ورسېده، نور نړۍ په څه بوخته ده، خو زموږ افغانان په څه بوخت دي. زه له دوی دا هیله لرم چې راځئ، نور دا وخت نه دی، په ځان کار وکړئ، په ځان بسیا شئ، نور خلکو ته ردې بدې مه وایئ. دا په واقعا هغه ستا کورنۍ به ښه وي، ستا کورنۍ به په داسې کارونو کې ښکیل نه وي. خو که چېرته ته په یو غلط انداز کومنټ کوي، نو خلک ستا د کورنۍ په تربیه باندې قضاوت کوي. خلک وایي چې حتما دا ټوله کورنۍ همداسې ده، خو نه، ټوله کورنۍ به داسې نه وي. دیو کې به یو کس وي چې هغه به د ادب لار ته کمزوری وي. واقعا زه خو ډېر ځورېږم او ډېر دردېږم، ځکه چې نور نړۍ وګوري، د نورې نړۍ ځوانان وګوري چې هغوی په څه بوخت دي، او بیا چې خپلو افغانانو ته وګوري بیا دې ته خامخا دردېږي. دوی نور داسې څه نه لري، دوی داسې هدف نه لري چې زه باید دې هدف ته کار وکړم. یوازې ټولنیزې رسنۍ د دې لپاره جوړې کړې دي چې په هغه کې کنځلې وکړي، په هغه کې را دې بدې ووایي.
قدرت الله شمی بیا وایي چې په ټولنیزو رسنیو کې منفي کومنټونه ډېری هغه کسان لیکي چې د زده کړو کچه ټیټه وي.
زمونږ د ټولنې په کم پوهی باندې دلالت کوي چې کله مثلا یو څوک پوسټ کوي او یا حتی د هغوی سره فرینډ هم نه وي، بیا دوی هلته کمنټونه کوي، دا سړی داسې ښکاري لکه نابللی چې واده ته ځي. نو یعنی مونږ خپله چې کله مطلب داسې یو نیم پوسټ کوو چې هغه مطلب زمونږ لپاره به یو مهمه موضوع وي، مونږ په سوچ کړی، فکر به مور باندې کړی چې یاره دا موضوع مونږ دلته ولیکو تر څو ټولنې ته یو آگاهیت ور وړاندې شي. دی به درته راشي هغه بل کم فکر چې دا مطلب پوتا کاوي کې خدا هغه به راوخلي دا غي پسر باندې وتا ته داس یو کمنټ وکي چې ته خپل په شرمېږي، خبره بد کړی و به په شرمېږي، ته چې خاص زت سوې مودات سوې. دا خود د خلکو د ډېر زیاتې د کم پوهي یو لامل دی. دا خو بل هیڅ نه دی، کچې ته د خلک پوهې دی نو ولې په پردي واده کې دوی غړېدل. دا خو ما خبره دي چې ما اوس ورځ داس دی لکه په پردي واده کې چې غړېږي، نو په دې باندې خو یو سړی ډېر زیات کم شخصیت ښکاري، یو ډېر زیات بد ښکاري. لکه مخکې مې راشد خان کوم پوسټ کړو باغی باندې ماسینو خلکو لیدل چې دوی کم کمنټونه کړی وو، نو لچا خبره ما ورته په وستر کې کتل. یعنی مونږ دلته شرمېدو چې دا اوس کم مخلوق دی، دا کم ځای نه راغلی دا په کم فکر دومره دغه شیان دی لیکي، دا دوی د کم پوهې لامل دی بل هیڅ نه دی.
څه فکر کوئ دا کسان داسې یو کمنټ لیکي چې هغه د تاسو خبره اته د دیوال نه چې یو څوک هغه ولولي، کورنۍ، ورور، دوستان، خپلوان هم دا کمنټونه ګوري، دوی ته نه وایي دا کمنټ مناسب نه ده، دا کسې په ځان نه راوړي، د تام دا ښه کاریږي. څه فکر کوي په دې اکله؟
که چیرته مطلب د خپلو کورنیو د وګړو په کیسه کې ول، نو هغوی به داسې کار نه کوو، داسې کمنټونه به نه کول. او یو داسې یو انسان چې هغه په کمنټ کې ډېرې زیاتې بدې خبرې لیکي چې په هغې باندې حتی بل سړی شرمېږي، نو هغه بیا د دوی په کیسه کې هم نه وي چې د دوی فاویل به د دوی په اړه څه ووایي. او د دوی هغه کم هغه د روزنې کومه طریقه چې دی، نو مطلب دا د هغه ځای نه سرمنشا اخلي چې مطلب دوی په داسې یو ځای کې دوی نه راستر شوي، یا په داسې یو ځای چې مطلب هلته دوی باید سم اکیډمیک رستر شي، هغه سه ځای کې دوی نه رستر شوي. نو دوی د فامیل موضوع زه فکر نه کوم چې مطلب هغه څوک چې داسې یو کار کوي هغه بیا د فامیل د یو مشر د یو کشر هغه نزاکت بدای ځان سره وساتي چې ولا ما به خپل فامیل وګورم زه به هغه ته بد معلوم شي. زه فکر نه کوم چې یو څوک داسې کوم کار کوي نو هغه سره دا احساس وسیږي چې یاره زما دا خبره به زما فامیل وګوري، ځکه چې دا خو کم داسې کوم څه نه دی چې پټ کیږي، ځکه چې دا خو براله خبره ده. نو کله چې مثلا یو سړی دا څه کوي هغه فکر نه کوم چې بدې شیانو، ځکه دا هغوی ذهنیت دومره کمی دومره ټیکي چې دا خبره کولی شي، نو هغه د فامیل په کیسه کې هم نشي کېدلی.
انټرنیټ، ټولنیزو رسنیو دغه ټوله نړۍ په یو کلی بدله کړې ده، یعنی هر څوک کولی شي له هر څه نه خبر شي. تاسو چې کله د نورو هیوادونو د وګړو په تیره بیا د ځوانانو پوسټونه ګورئ، بیا تر غلاندې کومنټونه ګورئ، بیا راځئ یو شمیر افغان ځوانانو ته د دوی فیسبوک پاڼو ته سر ورښکاره کوئ، یا یو څوک چې کومنټ ورکوي دې ته سر ورښکاره کوئ، څومره فرق کوي له نورو هیوادونو له ځوانانو سره؟ ځینې افغان ځوانان لیکلې په ټولنیزو رسنیو کې څومره فرق کوي؟
ډېر زیات فرق لري، ځکه چې مطلب موږ د نورو مملکتونو ځوانان چې ګورو هغوی په یو موضوع باندې مطلب هغوی خو اول سوشل میډیا دومره زیات استعمالوي نه، که بیا چیرته مثلا استعمال شي هغوی په یو ډیر ښه هدف باندې استعمالوي. لکه مثلا زمونږ اوس په افغانستان کې لینکډین وګوره چې مطلب څومره خلکو سره بد دا وي، یا مثلا دغه فیسبوک کې چې دوی کوم پوسټونه کوي چې مطلب یا تاسو یو پوسټونه چې هغه مطلب اصلا هیڅ معنی نه لري، چې موږ ور باندې دوه ورځې سوچم کو دغه معنی موږ ته نه رابرسېره کیږي چې دا پوسټ په کوم فکر باندې کړای. مګر که نور مملکتونو ته لاړ شو هغوی چې دی مثلا په کومې آر سي کې چې دوی په ورځني ژوند کې په اکیډمیک ژوند کې چې دوی مصروف وي، دا هغې اړوند دوی ځان ته ایونټس جوړوي، هغې د هغې اړوند ځان ته ګروپونه جوړوي، د هغې اړوند ځینې خلکو ځینې مثلا وړ ډېر مثلا تحقیق کړی، د هغې یوه مهمه خبره راخلي هلته لیکي، هم خپل بیکګراوند جوړوي، هم نورو ته خپل شخصیت ښیي، هم چې دی غواړي چې په یو چا باندې مثبت تاثیر وکړي. نو زموږ خو بل کار نشته دی، زموږ خو دا دي چې مطلب زه پوسټ راواخلم په تا پسې وکړم، ته پوسټ راواخلې په ما پسې وکړي، او زه په تا پسې خبره وکړم. او هغه ته زموږ خو د افغانان اکثریت داسې دي چې هغه نن سبا په ټیک ټاک کې یو ځینې ځینې راوتی چې یو شعر شاعري وایي چې بس مطلب ترپګنی کوي چې تا به داسې کوم چې سبا هغه سې وکم. نو یو بل چې په غوږونو باندې سره وایي نو مطلب اصلا څه معنا، یعنی موږ خو په سوشل میډیا نه یعنی څه ورته موږ باید استفاده واخلو. نو اصلا په هغې لارې باندې موږ نه یو روان، اصلا په ګټورې لارې باندې نه یو روان، بیخي بې ځایه یعنی بیخي د وخت ضایع ده چې موږ په سوشل میډیا کې کوو. ما خپله اوس په سوشل میډیا کې فعالیت ډېر زیات ما خپله کم کړی دی، ځکه چې اصلا اغیز نشته په دغه خلکو باندې، دغه خلکو ته چې ته یوه خبره مثلا لیکي وایي چې دا ځان فیلوسوف فیلوسوف کوي، تر شا به درپسې یو دوه خبرې مثلا په کمنټ کې یا مثلا اشاروي طریقې باندې به درپسې یو خبره راولیکي. نو که دې سره ته ټوکې ټکالې کوې، که یو بې ځایه شاعري وړاندې کوې، که عکسونه اپلوډ یې، نو دټس ویری ګوډ. خو هغې نه وروسته نور شیانو کې چې دی دوی دا دلچسپي نه لري، او دا ډېره د بدبختۍ زیاده ډېر.
بله، هغه ځوانانو ته یو پیغام تاسو لري، ځکه خپله تاسو یو ځوان یاستئ، په ځوان باندې د ځوان خبره تاثیر کوي. مثلا ځینې کسان اصلا دوی نه پیژني، لکه څنګه چې تاسو د خپلو خبرو په فایل کې ویل، هغه یو پوسټ کوي، یو خپله شخصي موضوع وړاندې کوي، یا شخصي موضوع یا ټولنیزه موضوع. خو ځینې کسان داسې کسان هلته کمنټ کوي چې هغه سره هیڅ شناخت نه لري، ځکه یو نفر منفي لیکلي نور منفي ته پسې دوام ورکوي. دغسې ځوانانو ته به تاسو څه ویل ولري؟
دا صحیح ده چې د یو چا مطلب شخصي فیسبوک پاڼه ده یا مثلا د هغه اکاونټ دی، هغه حق لري چې په دې کې مثبت څه نشر کړي، مګر هغه خلک چې مطلب منفي څه نشروي، نو زما په فکر باید په ده باندې چې دا یو قیدات رانازل شي، ځکه چې مطلب ته که چیرته په دې فیسبوک کې منفي څه نشرې، نو دا یوازې ته د خپل ځان لپاره نه نشرې، دا نور خلکو ته هم ورځي. بیا چې د تا نه دومره یو ښه کار نه کیږي چې ته کم ښه څه نشر کړې چې زموږ په ټولنې باندې مثبت تاثیر وکړي، نو کم از کم هیله ده چې تاسو د بل چا په ښه اقدام، په ښه پوسټ، په ښه خبره باندې حتی پسخند مه وهئ، او تاسو کوشش وکړئ چې سوشل میډیا، لکه څنګه چې تاسو مخکې ویلې چې دغه انټرنیټ چې دی دنیا په ګلوبلایزیشن په یو نړیوال کلی باندې دی تبدیله کړې ده، نو د دغه کلی نه تاسو استفاده وکړئ. مثلا دغه ځینې ایونټسونه چې دي، مطلب ځینې ځایونه کې کنفرانسونه دایریږي، تاسو کوشش وکړئ چې مطلب هغه د کنفرانسونو سره تاسو مطلب اړیکه ونیسئ، هغې کې د شمول لپاره مطلب خپلې هلې ځلې وکړئ، له نورو مملکتونو څخه مطلب د ځوانانو سره هغوی سره اړیکې ټینګې کړئ، نیٹورک جوړ کړئ. هغه موږ په انګلیسي کې وایو چې یور نیٹورک از یور نیٹ ویلث، نو نیٹورک جوړ کړئ. دا فصول شعر شاعري او دا ټوکی ټکال او ویډیوګان او ورکسونه، نو دا به تاسو ته فائدہ وکړي. نو په دې هیله چې د دې شننه زموږ په شمول دا ټول ځوانان چې د خګټه پورته کی او یو سالم فعالیت دلته تر سره کړي، زموږ هیله د دوی ټولو څخه دغه ده.
زهره جنات چې لنډې کیسې او ناول لیکي وای، کله چې د کیسې لیکل بشپړ کړي، تلوسه یې دې ته وي چې د فیسبوک له لارې له نورو دوستانو سره شریک کړي. خو له بعده مرغه ځینې وخت له داسې کمنټونو سره مخ کیږي چې دا له زړه څخه ځوروي.
کله چې کوم پوسټونه شوي، زلاړه شم دغه کومنټونه ګورم، واقعا داسې کومنټونه چې دغه په لوستلو زه وشرمېږم، سترګې پټې کوم، یا هغه صفه زه تېره کوم، ځکه هغه لوستلو وړ نه، ځکه منفي کومنټونه هم شته دی، مثبت هم شته دی. خو هر انسان د خپل لید یا د خپل نگاهنه یو څه ګوري کومنټ ورکوي که نه، خو زما په نظر سره هیڅ انسان حق نه لري یو چاته خراب کومنټ ورکړي. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د چا شخصیت په اړه، د چا خوی په اړه، د چا د سختو په اړه، د چا د مشکل لاته په هره با دان پیګی کومنت باور کوي، هغه انسان باندې منفي او خراب اغیز هم لري. ما خپل د کومنت فاړه، نو ما یو پوسټ کو په خپل فیسبوک پاڼه باندې، نو هغه کې ځین خلکو خندا ور کړی او اول ته ماته د سي دردون کې جملې لیک کړې وي. واقعا زما زړه په کومنتونو تومره و درته تومره خپه شو، تومره ز په بندیز نو مخه په ما ولخه بندیز خوده به کومنتونو ولې تومره خراب چې انسانو درد. خو زما د پاغه حالت کې چې یو څوک کومنت ور کوي، د دې ملان شام غلطه او د خبرو کولو طرز نه زده، غا نزاکتن خبرې نه زده، چې تاسو سره سوال جواب کوي، هغه به ماته دونه درد نه راکوي، زه هم خو جاهل دې نه پیږي هغه انسان چې خپل یو ځای ته رسیدنې مثلا زده کړه کړي یا ته کومنت کوي یا صفو ګوري د ټولو نه ډېر خوشاله نشد کړي او ته به واقعا دا یو شخصیت دی مګر څه به معنا خبره بل کلی دې کومنت به ورکړي چې انسان دغه پلوستلو باندې شرمېږي او زه تر چې زه ځنې شیانو کې ګډوګان کې یا د درس نگانه یا بل نگانه ګورمانو هم منفي کومنتونه شته دي هم مثبت شته دي کنه خو په ځینو ځایانو کې چې مثلا انجونی اوسي یا بهر ملکونو ته تللي ځینې ویډیوګانې جوړوي یا ځینې پاغې کې به منفي کومنتونه زه ډېر وینم ډېر زیات وینم کله چې زه کومنتونه وایم نو زما خپل نصب دی چې نشه کولی د یو انسان زړه ښه کړي یو ښه خبره ورته وکړي یو ښه کومنټ ورته ورکړي هغې دپاره خراب کومنټ ورکړي ول د هغې زړه خفه کړي کېدی شي ستا په یو کومنټ سره هم څوک ودردېږي لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه ما یو پوش د درس باندې جیکو یو چا رشخان راپسې کومنټ جیکو یعنې هغه بندیس باندې زه خفه نه شم کومنټ باندې ما وژړل ما ویل دا ولې زما په نظر سره خو دا ناپوهي ده ځکه یو انسان پوشي زما په خبره باندې څوک ځورېږي یا ځارېږي هېڅکله غلط کومنټ یا خراب کومنټ ورته نه ورکوي دا هم د ناپوهي یوه وجه ده چا باندې شخان وهل چاته خراب کومنټ ورکول دا هم یو ډول ناپوهي ده او یو ډول غلطي ده هېڅوک چاته د خرابې خبرې حق نه لري هېڅوک دا حق نه لري چا پسې شخان وهي او خراب کومنټ ورکړي زما په نظر سره دا جهل دی یا ناپوهي ده ځکه ځینې انسانان په ټولنه کې پیدا کېږي چې یو چاته خراب کومنټ ورکړي
بله دا ډول چارې چې کله یو څوک یو څه غواړي له نورو سره شریک کړي د ټولنیزو رسنیو له لارې بیا د خلکو البته دی او شمیر خلکو غلط کومنټونه بیرته دوی ویني هلته چې ورته لیکلي وي څومره د دې لامل کېږي چې نور هغه ګټور سم دوی پوسټ نه کړي ټول خلک په تېره بیا نجونې چې په دې مسایلو کې ډېرې اساسي دي دوی بیا نه غواړي چې مثلا هغه کوم څه چې باید ټولې نړۍ ته ورسیږي کوم څه چې دوی عملي تجربه ده کوم څه چې په نظر یې نورو خلکو ته ګټور دي بیا دا نه وړاندې کوي خلکو ته نه پوسټ کوي څومره د دې باعث کېږي چې غلط کومنټونه چې خلک ورکوي نور هغه نه غواړي چې هغه کوم څه شیر کړي
بالکل دا خو معلومدار خبره ده یوازې خبره ده کله یو انسان ته غلطه خبره کوي غلط کومنټ ورکول کېږي یا تل کېږي ځپل کېږي نو البته د انسان زړه ماتېږي که هغه یوه ښه خبره پوسټ کوي یا یو ښه عمل ترسره کوي هغه ورټول شي نو زړه یې خفه کېږي یا د هغې د پوسټ کولو څخه یا د هغې د ویلو څخه ډډه کوي خو زیاتره داسې نجونه هم شته دی چې مثلا د چا خراب کومنټ تونو ته یا د چا خراب نظرونو ته سترګې پټي او غوته ډېر وخت نه ورکوي بیا هم خپل فعالیت کوي مګر دا بیا هم د انسان په ذهن باندې ډېره خراب اغېز لري که څومره انسان یو ښه کار کوي بل انسان له خوا نه ورته خراب کومنټ ورکول شي یا ورټول شي هغه په خپل کار کې داسې کمی احساس کوي یا زړه خفه کوي چې ولې داسې وشو یعنې باید داسې نه وای شوی دا چې حال دا چې موږ باید داسې جاهلانو خلکو خبرې وانخلو په ځان باندې یو انسان چې مثلا دومره پرمختللی او ښه کار هم نه کوي د بل انسان له لوري تشویق شي واسول شي یو خبره ورته ولیکل شي یو ښه کومنټ ورته ولیکل شي مثلا خور کې ډېره خلک نه دي کړی دا زه باور یم ته بل کوال شي دا د لامل کېږي چې یو پیغله یو خور لیکوال شي په ښه کومنټ په ښه خبره باندې مګر دا خراب کومنټ خراب خبره کغه د کورنۍ د خوایې د خپل ورن د خوایې په فیسبوک کې د نور لوخا نور رسنۍ لوخا کوم خراب کومنټ ورکول کیږي هغه په روحیا باندې فکر باندې دی یو پیغله دی یو ځوان ډېر تاثیر لري ډېر منفي تاثیر لري زه شخصا خپل ځان درته وایم چې کله کوچنۍ قصې لیکم یا کوم ناول څه لیکم کوم ځای کې پوسټ کوم ما ته اصلا مهمه نه ده دومره چې یو څوک ما ورته یو خراب کومنټ راکړي مګر به هم زه مهمه نه ده په ما باندې به منفي تاثیر کوي به ما باندې خراب اغیزه کوي زه به زما خپل پوسټ سره نه ولولم مې دې خو به څه داسې کمی نه واڅه داسې منفي ټکي خو به پکې نه چې ما داسې خراب خبره لیکل شوې نو دا په ذهن باندې ډېر منفي او خراب اغیزه لري
bale کوم وخت داسې څه وایي چې تاسو بیرته همدغه کسان چې منفی کومنت لیکي دوی سره تاسو تماس نیولای چې وروره والی یا خوري والی کوم وخت دی بیرته سره تماس نیولای
بله کله چې جمهوریت نوروز ته منګه ځنی پوسټونه د بیرغ یاد وطن او د دې پاره باندې کول نو ډیر زیات منفی کومنتونه به ما غستل ته منګه یو یوټیوب چینل لاره بم شکول ډیر خراب کومنتونه به ما غستل همکارانه به ما ته ویل وای دې ته جواب مو ورکوه ځکه وای دا وخت خلک چې د خلکو وخت ځای کوي او خلکو په روحیه خراب تاثیر کوي مګر زما زړه ډیر خپه کېدو او دې پوښتنه به مې ورنه کوله چې تاسو ولې داسې غلط کومنټ موږ ته راکوئ که د بیرغ عکس دی که مثلا د جمهوریت د وخت دی هر څه دی ولې غلط خبرې حق خو تاسو نه لرئ نو څو نفران سره همداسې په کومنټونو کې په بحث شوم او یا په مسنجر کې به زه ورسره په بحث شوم ځکه ما به لږ احساسات زر راپارېدل پوښتنه به مې ځینې وکړه چې ولې زما پوسټ ورته خراب یا غلط کوټ راکې دې حق ته نه لري. نو ځینې به ښه وو خپل دلیل به وړاندې کړو یا به کومه خبره وکړه، خو ځینې به داسې جاهلو خلکو سره زه مخ شوم چې حتی عزت ته به خرابې خبرې وکړې. زه به دې مجبور شوم چې هغه د هغې څخه بلاک کړم، هغه کومنټ او هغه مسنجر او یوټوب فرض کړه چې ما به د هغې څخه بلاک کړم، ځکه هغه به د بحث وړ هم نه و. ځکه ما به غوښتل چې دې سره زه ادبي بحث وکړم چې ولې دا خو ښه کار دی، دې به نور هم داسې یا د کومنټ نه به هم غلطه خبره کوله یا به داسې هر وخت تلو چې هغه به استباس وړ نو زه به دې ته اړ شم چې هغه زه بیخي بلاک کړم له منځه یې ویستم.
دغه سې کسان چې مثلا په ټولنیزو رسنیو کې غلط کومنټونه کوي نو واضح خبره ده چې کورنۍ، دوستانې، ملګري ټولې ګوري. څه فکر کوې دا یې هغه خپلې کورنۍ او دوستانو ملګرو نه هم خپل غلطو کومنټونو لیکلو باندې یو ډول د شرم احساس نه کوي؟
بالکل، دا خبره خو اول زه خپله یوه پیغله یمه که زه یوه غلطه خبره وکړم یا غلط کومنټ وکړم، زما ورونه، زما پلار، زما مور هغه ګوري وایي ولې لورې دا دې ولې وکړو، دا خو ښه کار نه دی. اول زما سترګې دو ته ښکته کېږي، به دوستانو ملګرو ته. خو ځینې انسانان مثلا دا غلط کار هم کوي، ډېر په فخر سره یم کوي، ډېر په ویاړ سره یم کوي، که نه په هغې باندې نه شرمېږي. او کله ته ورسره بحث کوي چې دا خو مثلا ښه خبره نه ده، ولې داسې یو څه پوسټ کوي، ولې داسې کومنټ ورکوي، هغې په ساته سره نور هم بحث کوي. خو زیاتره داسې وګړي ما ولیدل چې زمونږ په پوهنتون کې پوهنځي کې ډېر شخصیتونه یې لرل، بعضې مستارې آیډي ګانې لرلې، له هغې آیډي ګانو څخه به ډېر منفي کومنټونه کول. کله چې هغو مونږ وڅېړل رسوا شول چې مثلا زمونږ هم صنفي ډیا ده، بیا به مو چې پوښتنه وکړه چې ولې مستارې آیډي جوړوي، ولې چاته خراب کومنټ ورکوي، نو بیا به خجالته راغی هغه وخت کې. خو ځینې انسانان دغه غلط کار هم مثلا چاته خرابه خبره هم کوي، دا هم په فخر سره اخلي، ویاړ سره یې اخلي، هغو په دې باندې نه شرمېږي. ځکه که یو انسان پوه شي چې دا غلط کار دی او څوک په دردېږي، هغې څخه به لاس واخلي. خو ځینې انسانان د خلکو له ځورولو څخه، د خلکو له دردولو څخه، غلط نظرونه ورکولو څخه هم خوند اخلي. د نور چا په ژوند کې د حالت هغو په اړه منفي کومنټ ورکول دو ته خوشاینده ده، البته خوند به ورنه اخلي چې د یو چا په ژوند کې د یو چا په پوسټ کې کار لري او غلط کومنټ ورکوي.
داسې کسانو ته به تاسو څه ویل ولرئ چې دوی د یو چا په پوسټ باندې نامناسب کومنټونه ورکوي؟
خلک چې تحصیل کړی دي، زده کړې کړي دي، د دوی څخه ډېرې غټې غټې تمې کېږي، د دوی څخه دا تمې کېږي چې یوه ښه خبره چاته وکړي، یو ښه کومنټ چاته ورکړي. داسې یو خبره چې په هغې باندې د هغې خویندې، ورونه، کورنۍ، ملګري، دوستان ټولنه ورباندې فخر وکړي، زموږ کشران له دوی څخه یو څه زده کړي، ځکه له دوی څخه تمه کېږي. تا که دا املا او انشا زده کړې ده، د دې دپاره زده کړه چې یو چاته خیر ورسوي، د دې دپاره زده کړه چې یو چاته نیکه لاره وښینه، د دې لپاره چې یو چاته غلط کومنټ ورکړي او غلط ته خبره وکړي. زما غوښتنه خو خپله ځوانانو څخه دا ده چې هېڅکله یو چا باندې منفي کومنټ مه جګوئ. که یو چا خبره هم غلطه وه، منفي کومنټ اجازه نه لري، ځکه هېڅوک حق نه لري یو چاته خرابه خبره وکړي. که یو چا خرابه خبره هم پوسټ کړې وه یا غلطه، ستا د دید نه وه، ته تېر شه ورنه. دا چې بده در باندې لګېدله، تېر شه ورنه مه یې ګوره. حال دا چې ته جګ شي او خراب کومنټ ورته ورکوې، د انسان په روحیه باندې خراب تاثیر وکړي. لکه مخکې ما یادونه وکړه چې ما به د زده کړې په اړه یو کومنټ جګو، یو لیکنه به مې وکړه، حتی هغه یو د خندا سټیکر به ما روحیه دومره خرابوله چې ما به یو هفته لیکنه نه کوله، دومره به مې روحیه خرابېدله. نو زما له ځوانانو پیغلو څخه دا دی چې که انټرنیټ دی، که میډیا ده، سوشل میډیا ده، دې ټول څخه منفي نه بلکې مثبته استفاده وکړي، ښه استفاده وکړي، یو بل ته مینه خپره کړي، یو بل ته دوستي خپره کړي، یو بل ته یو ښه ټکی ور زده کړي. حال دا نه چې په یو بل باندې نیوکې وکړي او خراب بې خبري وکړي. او زه خو د ټولو نه دا هیله لرم چې یو چا خرابه خبره هم کړې وه، د هغې دلیل پوښتنه وکړي، هغه وڅېړي، شاید تاسو هغه انسان درک کړی نه، هغه په کوم مشکلاتو کې دی، څومره سختو نه تېرېږي، کوم رقم سختې په خپل ژوند کې لري، چې داسې یو خبره لیکي، یا داسې یو کیسه لیکي، یا داسې یو داستان لیکي. یو انسان د بل انسان د حال نه هېڅکله نه خبر، یو څوک د بل د چا د ژوند نه هېڅکله نه خبر. کېدای شي ستا یو منفي کومنټ هم په یو چا دومره خراب اغېزه وکړي چې هر څه پرېږدي. نو هیله مې دا ده چې له دې څخه لاس واخلي، ځکه هېڅوک حق نه لري چاته خرابه خبره، خراب کومنټ وکړي. ښه خبره کولی شي کور دې ودان، او که ښه نه شي کولی نو چوپ کېنه بهتره ده. زما په نظر سره
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه تاسو نه هم ډېره زیاته خود جانې.
درنو دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاندې څنګ خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
د انجنیر په
شونځي کې داول سنسنی ولې تر دول سم پورې مدیره سرمالیما مالیمان خالات ټول شي سی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړه صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وایي موږ مشکل لرو نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر ارخیص معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او راز مونیک مرغه لازادې رادیو څخه درسي ساعت ته مو هر کلی کوم. نن سه شنبه ده او په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو تاریخ مضمون وړاندې کوو. د دې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوي او لازادې رادیو خبريږي. اوس هم د لسم ټولګي تاریخ پلسم ټولګي کې نن د رسول الله صلی الله علیه وسلم له څلورو یارانو د یو ژوند او مبارزه ولولو. نن به د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په اړه ولولو چې څنګه په اسلام مشرف شو او د جنگي فعالیتونو ترڅنګ د خلکو د ملاتړ او اعتماد ترلاسه کولو لپاره څه وکړل. د درس ډیره برخه د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ پر خلافت ورچوله ده.
په دې لوست کې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنہ د نسب، شخصیت، بریاو او د هغه د خلافت د لاسته راوړنو په اړه معلومات ترلاسه کوو. لومړی رزو د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په باره کې مهم او اړین معلومات ترلاسه کوو. د اسلام دویم خلیفہ او اصلي نوم یې عمر بن خطاب او د فاروق او عادل عمر په نومونو ملقب دی. د عام الفیل په 14 کال د قریشو په یو شاغلي کورنۍ کې نړۍ ته راغی. پنهم نککیه د نسب لړۍ حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته رسیږي. د باسط پجوشم کال د اسلام په مبارک دین مشرف شوی. کله چې د اسلام راوړی خپل مسلمانانو دلی شکاره او اعلان کړه او هم د هجرت پر مهال په شکاره اعلان وکړي چې هجرت کوي، کسو کور سره حساب لري او یا غواړي چې زوی یتیم او میرمنې به خاوند شي، زما پسدي راسی. دا د جرأت او د زړورتیا ښکارندوی کوي. د هغه ترڅنګ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره په ټولو غزاګانو کې ګډون کړی وو او له حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره یې له هیڅ ډول مرستې څخه ځان نه دی سپمولی. لومړی خلیفہ وو چې په ټولو کارونو کې له هغه څخه مشوره اخیسته. کله چې لومړی خلیفہ ناروغ سو له صحابو سره یې مشوره کوله. رازو د هغه څخه وروسته فتوحات د مسلمانانو د دویم خلیفہ د خلافت دوره یو روشانه او لبریاو ډکه دوره و. د نظم، انصاف او عدل مخی د اسلام په تاریخ کې ساری نه لري. هغه بریاوی چې د امیر المؤمنین د حضرت ابو عمر فاروق رضی الله عنه د خلافت په لس کلنه دوره کې ترلاسه شي د امویانو او عباسیانو د دورې له ټولو بریاو سره برابر دي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فتوحات په ختیځ کې تر ترکستان او خراسان په او په لویدیځ کې تر لیبیا، په سویل کې تر سودان او په شمال کې د شام او تور سمندر کې تر ترورستی پولو پوری ورسیدی. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د نهاوند او قادسیه د جګړې په پایله کې د فارسی امپراتوری لمنځه یوړه او فارس یا ایران خلک یې د اسلام په دین مشرف کړ. رازو هغه کوم کارونه وا چې عمر فاروق رضی الله عنه په خپل وخت کې ترسره کړ؟ د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د خلافت پر مهال د بصری او کوفی شهرونه ودان سول او ډیره پراختیا ترلاسه کړه. پلونه جوړ شوه، کالانونه، نهرونه وایستل سوه، منظمې عسکري ډلې رامنځته سوې، د بیت المال منظم سو او له اسلامي امارات د هر ولایت لپاره والی وټاکل سو. د ښځینو او بېوسو څخه مالیات په هغه وخت کې هم نه اخیستل کېدل. د عمر فاروق رضی الله عنه مړینه. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه له لس کالو او پنځو میاشتو خلافت وروسته د هجرت د درویشت هجري کال د ذوالحجې په اووه ویشتمه نیټه د مجوسي ابو لولو له لوري په شهادت ورسېدی. د هغه د خلافت دوره د بریاوو، نظم، عدل، انصاف، برابري، سوکالي او د ژوندانه د اسانتیاوو د تامین له پلوه د اسلام په تاریخ کې یو روښانه دوره وه. بلخ دا چې حضرت عثمان رضی الله عنه د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په اړه داسې وایي چې حضرت عمر رضی الله عنه سختګیر دی، خو زموږ په منځ کې د خلافت لپاره ور بل څوک شتون نه لري. یعنی یوازې دا نه چې دی څومره سختګیر و او ټینګار یې کوي، د هغه تر څنګ د یو ډیر ښه مشر، خاکساره او زړور انسان هم و.
په درس کې پر دې پوه شو چې د عمر فاروق د خلافت په مهال د ده د خلافت تر لاندې سیمې څه ناڅه آرامه وي، او همدا ثبات او آرامي د دې لامل شو چې حکومتي تشکیلات منظم او خلکو ته د خدمتونو وړاندې کول هم ډیر شي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
مننه چې له ازادي رادیو څخه درسي ساعت ته واګي است. دی ولسم ټولګي په تاریخ کې نن هند په نوي پیړۍ کې بیانېږي. په دې درس کې به خونکې مخته په هند کې د قدرت جوړښت بیان کړي، په دوام به د بابوریانو د واکمنۍ څرنګوالی مطالعه شي، او په دې به پوه شو چې د ختیځ هند کمپنۍ په هند کې خپل نفوذ او قدرت څنګه پراخ کړ. خونکې همدغه پوښتنو ته ځواب ورکوي.
په دې درس کې به موږ د هند په باره کې پوه شو چې په هند کې بابریانو څه ډول حکومت رامنځته کړی و، دوی په کوم ډول باندې پر هند کې حکومت کاوه، د دوی د واکمنۍ په دوران کې هغه کوم ځایناستې و چې واک ته رسېدل، او همدارنګه د هند په باره کې به پوه شو چې هند د نړۍ د نورو هیوادونو سره څنګه اړیکې درلودلې. لومړی راځو د بابریانو یا هم ګورګانیانو په باره کې لنډ معلومات حاصلوو. لومړنی کس چې په هندوستان کې د بابریانو د لړۍ بنسټ یې شو هغه ظهیر الدین محمد بابر وو. د ده نسب و تیمور ته رسیږي. دی پخپله د تیمور پخپله په مغولو پورې اړه لري، او په همدې دلیل باندې تاریخ پوهانو له دې څخه سرچینه اخلي چې بابریان د هند د ګورګانیانو او یا هم مغولو په نامه هم یادیږي. د دې تر څنګ ویلای شو چې بابر واک غوښتونکی شخص و، او وروسته د افغانستان د ځینو سیمو د نیولو څخه د اراده وکړله چې د هندوستان ځینې سیمې او یا هم هندوستان به هم نیسي. نو د خپل کوششونه شروع کړل او 15,000 یرغلونه وکړل، چې بیا وروسته په ډیلی کې د په دې توانیږي چې د هغه وخت هغه ډیلی بچا ته ماته ورکړي او نور ډیلی ونیسي. د دې دغه دوره یا د واکمنۍ دغه لړۍ 101 کاله وغځېدل، او د دې تر څنګ شپږ لویو ګورګانی یا هم ویلی سو بابري پاچاهانو په هند کې حکومت وکړي. بابر یوازې دانه چې واک غوښتونکی و او د ځینو سیمو د نیولو لپاره یې اراده درلودل، او د هغه نیولو کې یې کوشش کوي. د هغه تر څنګ بابر با تدبیر پوه او زړور سړی هم و. د دې سره سره په هندوستان کې چې ژوند یې کوي، بیا هم دته هغه سیمې چې په افغانستان کې نیولې وې لکه کابل او نورې سیمې دته ډېر ګران و. یعنی د کابل ولایت دته ګران وو. بابر مخکې لمړنې څخه کله چې دی مړ کېږي دی خپل وصیت کوي چې د ده قبر به د کابل په باغ کې یا باغونو څخه په یوه کې شخ کېږي. چې وروسته له څلور کلنۍ پاچاهي څخه وروسته دی په 29 کلنۍ په عمر مړ کېږي او د ده مړی له هندوستان څخه بیرته و کابل ته راانتقالیږي او په هغه باغ کې چې د ده خوښ و او همیشه بې خوښوي هلته شخ کېږي. د بابر زایناس هغه وخت چې بابر مرکیږي او د ده پر ځای د ده زوی واک ته رسیږي د ده د زوی نوم همایون و. همایون هم هوشیار او فرهنګي او پوه کس و خو د پلار په څیر نه و، یعنې هغسې پوځي پوهه یې نه درلودله او همایون لس کاله په هند کې حکومت کوي. په همدغه وخت کې بیا په 1415 میلادي کال کې د شیرشاه سوري په نامه یو تکړه افغان چې کله ویني چې همایون په حکومت یې په هند کې ګډوډ دی او اوضاع یې سمه نه ده، نو دوی د هغه د دې حالت څخه ګټه اخلي او د همایون پر ځواکونو باندې حمله کوي چې په پایله کې د همایون ځواکونه ماته خوري او په دې توګه افغانان یو ځل بیا په هند کې واکمنۍ ته رسیږي. همایون چې کله خپله واکمنۍ د لاسه ورکوي او شیرشاه سوري په دې باندې بریالی کیږي چې د ده څخه واک واخلي او خپله ځان واکمن جوړ کړي، نو بیا شیرشاه سوري د هغه ځای څخه د هند د پرېږدولو اراده کوي او د ایران صفوي دربار ته ځان رسوي. هلته ځي، نو په دې وخت کې چې شیرشاه 14 کاله واکمنۍ څخه وروسته د شیرشاه مړینه د دپاره یو بل فرصت جوړیږي تر څو د دغه ګډوډې وضع څخه استفاده وکړي او د صفوي حکومت په مرسته باندې یو ځل بیا د دویم ځل لپاره د هندوستان پر تخت باندې پاتې شي. نور نو بیا دلته د افغانانو د واکمنۍ دوره هم ختمیږي. د همایون لمړنې څخه وروسته د همایون دوم ځل واکمنۍ ډېر دوام نه کوي. د شپږو میاشتو څخه وروسته د نور مړ کېږي چې وروسته بیا د ده زوی جلال الدین محمد اکبر د هند پاچا جوړیږي او دی جلال الدین محمد اکبر دی یو ډېر زړور سړی و، همدارنګه یو تکړه او هوښیار سردار و. د یو بل هوښیار وزیر هم درلودی چې ابوالفضل علامی په مرسته د هغه د هیواد ټولې چارې منظمولې او ترتیبولې. دوی د خپلو خلکو سره ډېر خواخوږي و، د هغوی د اسانتیاوو لپاره یې ډېرې هڅې کولې او اکبر د هندي کورنیو خواخوږي زیات و. همدارنګه د جزیې قانون لغوه کړي. بیا وروسته د راجپوتی هندوی سره واده کوي او د اکبر د یو پوځي سردار په توګه د تلپاتې پوځ په جوړولو سره د خپل حکومت بنسټ لاس واکمن کوي. نوموړی وتوانېدی چې د بنګال، کشمیر او سند حکومتونه هم لاندې کړي. اکبر پاچاهي په پای کې په 1414 قمري کې او یا هم په 1415 میلادي کال کې له 500 کلونو پاچاهي وروسته مړ کېږي. د جلال الدین محمد اکبر لمړنې وروسته بیا د زوی جهانګیر واک ته رسیږي. د اکبر بچا څخه وروسته د ده زوی چې د جهانګیر په نامه او له یو راجپوتي مور څخه زېږېدلی و د هندوستان پاچا جوړیږي. دی تر یو حده پورې د خپل پلار هغه اصلاحات چې راوستلي و هغه ته دوام ورکوي او خو د ده په زمانه کې د انګریزیانو یو بل کار دا چې د انګریزیانو سره دی د سوداګرۍ کولو اجازه ورکوي او انګریزان دې ته پروژه چې راسي تر څو دوی سره سوداګري وکړي او په دې بهانه باندې انګریزانو هم په هندوستان کې نفوذ کوي. او همدارنګه دې په زمانه کې د ایران پاچا شاه عباس صفوي هم په کندهار یلغلونه کړي وه. کله چې دغه شاه عباس صفوي په کندهار باندې یرغل کوي او د کندهار کې چې هغه وخت حکم کوونکی و د هند له پوځي مرستې څخه ناهیلی شوه، نو په دې وخت کې کندهار بیا یو ځل صفوي ایران ته پاتې کیږي.
د ختیز هند کمپنۍ د نفوذ د څرنګوالي په باب مو دا ولوستل چې کله جهانگیر په هند کې پاچاهي ته رسیږي نو په دې وخت کې د یادې کمپنۍ عناصر د سوداګرۍ په پلمه هلته خپل نفوذ پراخوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د درسي ساعت په ورستۍ برخه کې هم د 12 ټولګي تاریخ بیانېږي. د جغرافي په درسونو کې موږ د ایران د جغرافیایي موقعیت په باب ولوستل. نن به د ایران د تاریخ یو پاڼه راوړو. د ایران د تاریخ په برخه کې لومړی د دغه هیواد فرهنګي مسایلو ته یو لنډه کتنه کیږي. په دوام به د پهلوي حاکمیت بیان شي او دا بولولو چې په ایران کې انقلاب څنګه رامنځته شو.
د نن ورځې په درس کې به موږ د ایران اسلامي جمهوریت د پهلوي دورې د قدرت د مهمو پیښو او د اسلام د اسلامي انقلاب د لاملونو په حق له معلومات حاصل کو. لومړی راځو په دغه دوران کې د ایران اقتصادي، سیاسي، فرهنګي او ټولنیز حالت د قاجاري دورې په پیل کې سډولو په بحث وکړو. د قاجاري دورې په پیل کې د ایران اقتصادي، سیاسي او فرهنګي حالت مخ په وړاندې روان و چې د یو لړ تحولاتو او بدلونونو لپاره په ایران کې لار پرانستل. په ایران کې د ورستنیو کلونو پیښې له دوو خواوو کورني او بهرني حالاتو څخه متاثر و. په بهرني برخه کې باید وویل شو چې هغه دوه هیوادونه یا هغه لوی هیوادونه چې عبارت له روس او انګلیس څخه و د ایران پر اقتصادي، سیاسي او فرهنګي حالت باندې زیات اغیزه کړې وه او د قاجاري دورې د ایران اقتصاد توان یې مخ پر کمزورتیا روان کړی و. اقتصادي وضع په همدې خطر لمنځه تلله او خرابېدله ورځ تر بلې، ځکه چې دوی له نړیوالو سره په اقتصادي برخه کې سیالي نه سوی کولای. پر دوی باندې هغه بندیزونه د دې لامل سوه چې د دوی هغه کسبکاران او ماهره کسان چې دوی په هیواد کې درلودله خپل کسب په کراره کراره سره پرېږدي او بېکاره پاتې سي، ځکه د دوی تولیدات یوازې په خپل هیواد کې سوداګري درلوده، نور دی نسوی کولای چې له بهرنیو سره سوداګري وکړي او دغه یوازینی لامل چې د دې اقتصاد ته یې غټ تاوان رسولی. د هغه څخه وروسته زیات پاسونونه رامنځته کیږي. پاسونونه کیږي تر لومړۍ نړیوالې جګړې وروسته په ایران کې سیاسي، اقتصادي او اداري ګډوډۍ په روسیه کې سوسیالتي نظام راتګ او ګاونډي هیوادونو ته یې د خبرویشتون په ایران کې د حاکمه وضع څخه د بیلابیلو پاسونونو رامنځته کیدل یو ښه دلیل ویلی سو. او د ملت سرتاسری ناخوشي، ځکه ملت په دې باندې نو کانی او د نه خوشول چې د یو هیواد په شاوخوا کې د سوداګری لارې بندې وي. دا ټول هغه څه چې د کب د میاشتې د درېمې نیټې د کودتا لپاره یې لار برابر کړه او د دې کودتا مشر رضا خان و. رضا خان په لومړي سر کې په ایران کې د دفاع وزیر و، بیا د هغه څخه وروسته د پوځي قواو مشر دنده ور په غاړه کیږي. رضا خان د شاه په غیب کې په اروپا کې اوسېده چې په اروپا کې اوسېدی خپل ځواکمنۍ ورځ په ورځ ټینګول او کوشش او هڅه یوازې دا و چې په پراخو تبلیغاتو سره دا وشي چې احمد شاه د هیواد د برخلیک په اړه کوم پروان نه لري. د رضا خان د واکمنۍ په دوره کې هغه مهمې کړنې چې د ترسره کړې، لومړی د منظم پوځ جوړول و، د ښارونو جوړول، د املاکو ادارې رامنځته کول، د ریلګاډي پټلۍ جوړول، د محکمو جوړېدل، ټولنیز اصلاحات راوستل. دا له مخکښي او مهمو کارونو څخه و د رضا خان و. د دې وروسته محمد رضا شاه پهلوي واک ته رسیږي. محمد رضا شاه پهلوي د رضا شاه پهلوي زوی او د پهلوي کورنۍ دویم بچا و. هغه په 1298 لمریز کال کې په تهران کې زیږیدلی. لومړی زده کړې په پوځي ښوونځي کې او لوړ زده کړې په سویس کې بشپړې کړلې. رزو د محمد رضا شاه پهلوي د سلطنت له مهمو کارو څخه ځان خبرو. تر ټولو مهم کار یې د ایران د نفتو ملي کول و او د ډاکټر محمد مسلوک په مشرۍ ترسره سو دغه کار. د هغه تر څنګ د نور مهم کارونه هم ترسره کړل په ایران کې چې عبارت له د ملګرو ملتونو د ټولنې سره د ایران اسلامي جمهوریت یو ځای والی و او د هغه تر څنګ د لومړي ځل لپاره د ټلویزیونونو د سکا رامنځته کول، د مرکزي بانک جوړول، د نالوستو پر وړاندې مبارزه، د سنا او شورا په مجلسونو کې د ښځو د انتخاب حق او د لویو سړکونو